السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي طالبان پر نظام د خلکو د بے باورۍ لپاره هدفي وژنې کوي. هدفي وژنې څه دي؟ خبرونه کې مو د چارو لوی وکتونکو سره خبرې پرې کړي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو په موکړی د دې سات خبرونو ته. د بشری حقوقو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه څیړي. هلمند کې د پاڅونوالو پر پوستې موټر بم برید شوی او بریتانیا وایي بې وزله هیوادونو ته د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څیړي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمباري کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي دي. میرمن اکبر له حکومت غوښتي چې د ورته بریدونو د تکرار مخنیوی وکړي. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه د لږ تر لږه 14 کسانو مړي د ولایت ودانۍ ته راوړي وو چې ویل یې مشپا د افغان ځواکونو په بمباری کې وژل شوی.
بعد هغه څه درې درا پوسل ورغله د ټپي میراخستې دی. ټپي چې میراخستې د کور ډیر لس نفر شي دا سیمه دی. دوه نفر په ټپيانو چې یو دغه دی یو بل سماس سر سره کې ټپي واغه جوړ واغه مرانه مسته څلور نفر نه دغه دی نارې نه دی نور ګرد اجزي.
215 میوان قلی اردو هم تایید کړي چې په دغه عملیاتو کې زینو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخته خو ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د منځري په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرقتې 12 غړي وژل شوي. د طالبانو بیان زبی قاری یوسف احمدی بیا ویلي خاشرود کې ملکیان وژل شوي دي. د هلمند مرکز لخکرګا په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او اته نورې ټپیان کړي دي. د هلمند یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د ولسی پاڅونوالو پر پوستې شوې ده. یوې بلې سرچینې چې د ټپیانو شمیر 15 تنه ښیي وایي چې مرګ ژوبله ټوله پاڅونوالو ته اوښتې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ښاغلی خلیلی به د جنوري له 11 تر 14 د یو هیات په مشرۍ په اسلام آباد کې وي. د اعلامیې له مخې کریم خلیلی به له صدر اعظم عمران خان، د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ملي اسمبلی له مشر اسد قیصر او نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي دا سفر د پاکستان د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان سولې پروسه کې پر یو ګډ تفاهم سلا کېدل دي. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته تللی و. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. له شپږو لوبډلو جوړ دغه لیک چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د روانو مسابقو د چمتووالي لپاره به په متحده عرب اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبې په شدت سره روان دي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري پر 21مه، 24مه او 26مه درې یو ورځنۍ یا 500 اوره مسابقه وکړي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 ورځو لپاره تیاری دی. د چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیره اونۍ متحده عربي اماراتو ته ورسېده. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهرچانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری اجانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغه پیل شو چې اول مظاهرچان په الحبوبي میدان کې سره راغون شول او د هغو کسانو د خوشی کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوی دي. د اجانس په حواله مظاهرچانو پرون د موټرو ټایرونو ته اور واچو او د ناصریا خار یو اومده لارې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نا وخت مظاهره کیږي او برخوالې د دغه هیواد په سیاسي دستګاه کې د اساسي بدلونونو غوښتنه لري. دغه سیاسي دستګاه په 2003 میلادي کال کې پر عراق د امریکا تر یرغل وروسته واکته رسیدلې ده. بریتانیا وایي په بیوزله هیوادونو ته د کورونا ویروس ضد واکسین لرسولو سره د همکارۍ لپاره یې لنړیوالو مالی مرستندویانو نږدې 1 میلیارډ ډالر بس په نټوله کړي. بریتانیا ویلي د دې ترڅنګ د یو ځانګړي پروګرام له لارې د 548 میلیونو پاونډو مرستې ژمنه کړې ده. د فرانسې خبري اجنس په حواله کاناډا، جاپان او جرمني د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په ټوله کې د 1.1 میلیارډ ډالرو په ټولولو کې له دې ځانګړي پروګرام سره مرسته کړې ده. بس پنه به روان میلادي کال 92 پرمختیايي هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. او په قرغیزستان کې ملتپال سیاستوال صدیر جباروف د ولسمشری پرونی ټاکنې وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته درې میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد له سیاسي کړکېچ سره مخامخ کړی وو. د ټاکنو مرکزی کمیسیون په وینا نږدې د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته څرګندېږي چې جباروف د ټاکنو څه باندې 99.9% رای ګټلې دي. له دغو ټاکنو سره هم مهاله د شوی ټول پښتنې پایلې ښیي چې رای ورکوونکي د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې چې 6.5 میلیونه وګړي لري د ریاستي نظام پلوي دي. د ټول پښتنې له مخې یوازې 10% برخوالو په دغه هیواد کې پارلماني نظام پلوي کړې ده. د نورو رهبرانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ولسمشرۍ په پرونیو ټاکنو کې د بریا له کبله صدر جباروف ته مبارکي ویلې ده. ازادي رادیو ته غواګي وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغان حکومت یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې هدفي وژنو کې لاس لري. طالبان ولې دا کار کوي؟
دغه هدف هم دغه دی. جمهور ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهم خبر دا ده چې په نظام د خلکو بے باوري نهایت زیاته کړي.
هدفی وجنی څه دی؟
د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې خپل مشخص مخې د نظر وړ کسانو د منځولو کې تعقیب کړل شي.
ملګری ملتونه وایي بې وزلي او د ماشومانو خوارځواکي د افغان ټولنې له لویو ستونزو دي.
سوی د غزې ته راوړی دی. دا درې شپې کېږدلې پروت دی. بالا ګرسره وضعیت خراب دی. بالا نه پوهېږو چې موږ څه وو.
بلاروس کې د ولسمشر او سیاسي مخالفانو د نویو ناندریو په اړه هم اوري. او دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر یو ځل بیا وویل په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان لاس لري او هدف یې پر نظام د خلکو د بې باورۍ زیاتول دي. خو وسلوال طالبان چې په دغو هدفي وژنو کې خپل دخالت ردوي وایي دا هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې د راتلو مخالفان دي. د هدفي وژنو په لړ کې پرون یک شنبه په کابل کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د مطبوعاتو مسؤول و وجل شو چې پراخ خبرګونونه یې وپارول. په دې اړه پام کړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح مطبوعاتي دفتر په ورستیو هدفي وژنو کې وسلول طالبان په مستقیم دخالت تورنوي. د شغلی صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
دا چې طالبان د دې بریدونو مسؤلیت نخلی هغه د افغانستان خلکو ته په خپل طالبانو ته که فکر پی وکړي او دا اعتراف وکړي واضح ده. هغه دا چې دوی امریکایانو سره وعده کړي چې موږ په خارونو کې حمله نه کوو. اوس په خامرونو کې د دوی په انتحاري بریدونو کې چې مخکې کول یا دلایزو بریدونو باندې خود دوی امریکایانو سره هغه توافق خرابېږي. دوی لاغې نه ویره لري. نو هغه ټول جنگ متمرکز کړی دی په کابل باندې چې هدفي وژنې بمی چاودنې دي.
د هدفي وژنو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤول ضیا ودان له خپلو دوو همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل سو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د دې وژنې په تړاو لیکلي دا کسان څوک دي چې د افغانستان د ځوان او تحصیل کړي ځواک د له منځه وړلو هڅه کوي. زموږ هم نسلان او د راتلونکي لپاره موجوده هیله وژني. په تیرو دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي ترڅنګ ګڼ خبریالان، فعالان، پیلوټان، سیاسي څېرې او نور شخصیتونه په دغسې هدفي حملو کې وژل شوي دي. طالبانو او امریکا د فبروري پر 9 په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې چې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوري میاشتې پر 2 وویل له څه باندې یوه کال راهیسې په افغانستان کې کوم امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی، حال دا چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 10 ته رسیدلی و. په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د ملکي افغانانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د 2020 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې نږدې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د هدفي وژنو زیاتېدو د عامو افغانانو اندېښنې زیاتې کړي او دوی له دولته په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امرالا صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد وایي دا هدفي وژنې د وسلولو طالبانو لخوا د څو هدفونو له مخې کېږي.
څو هدف دي؟ یو دا چې امنیتي تړون یا د شپږنیمو ټیم باید ناکام کړي چې په هغه کې مستقیما پاکستانیان په دې پلان کار کوي او د هغوی هدف هم دغه دی. جمهور ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهمه خبر دا ده چې په نظام د خلکو بې باوري نهایت زیاته کړي او داسې څرګنده کړي چې ګواکې نظام خپل سربازان، خپل ځوانان خپله وژني. هدف د دې جګړې او د دغه وروستیو هدفي وژنو هم دغه دی.
په کابل کې د امنیتي پیښو له زیاتېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سمودې لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. که څه هم په وروستیو کې په کابل کې لوی امنیتي پیښې کمې سوي، خو د مقناطیسي ماین چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون رسنیو ته وویل د ځینو هدفي وژنو په تور څو نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې د طالبانو غړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټولو هدفي وژنو کې د خپلې ډلې دخالت رد کړی او ویلی دي دوی یوازې د هغو کسانو پر ضد عملیات کوي چې په پوځي او استخباراتي فعالیتونو بوخت دي. مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل د غیر نظامی اشخاصو وژل په طالبانو پورې اړه نه لري او دوی دا ډول ادعاوې چې ګواکې طالبان په دغسې پیښو کې لاس لري ردوي. مجاهد ویلي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفان دي. د هدفي وژنو تر څنګ په امنیتي پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي چې تازه مورد یې په نیمروز ولایت کې وړمه شپه په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه د 400 کسانو وژل کېدل دي. تیره اونۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په بشرن سیمه کې په یوه ورته هوایي حمله کې د 5 کوچنیانو د وژل کېدو او 5 نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی وو.
و موریدل چې په افغانستان کې هدفي وژنې زیات شوي او حکومت یو ځل بیا وایي چې طالبان د دغو حملو تر شا دي. په دغو تازه وژنو کې پرون د عامه ساتنې د تصدۍ ویاند ضیا ودان وژل شو. ضیا ودان د خوست اوسیدونکی وو. خوستیو فعالانو او ځوانانو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. دوی دا خبرې د عامه ساتنې د ویاند او مدني فعال ضیا ودان د جنازې په مراسمو کې وکړې چې تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی ویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست د ملي پوځ په یوه الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وکړې. مدني فعال فریدالله قربان وویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د دمړینې یو رښتیا هم لوی زاید او زموږ ګیله دا ده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کېږي. ټول عمر ولایتونو ته مرکز جنازې روانې وي. زموږ وختنه دا ده چې کدا پیښې همداسې دوام وکړي د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. وختنه دا ده چې حکومت د دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایعه بلله. وی ویل
موږ د ضیا ودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایعه بولو.
او مزدور دښمن د تیر او وحشتونو په دوام یو ځل بیا خو د دوی په افغانستان کې هغه خلک چې جبور دي، هغه خلک چې په دې خاوره ولس یې زړه بدی، هغه خلک چې د دې خاورې اصل بچیان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندې پاتې شي.
د زیاودان د ترور زوی سمیع الله تلوایی د وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک ژوندته نه پرېږدي.
زیاودان تل د وطن په دفاع خبرې کړي دي، د کلیکنې کړي دي، د ککور کړي دي، د وطن دفاع کور کړي نو د ژوند دفاع. زیاودان چې سارو خړو په خپل خبرې وخړو، موږ د وطن دفاع دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نه مارګ موږ په هر لحاظ کې چې کوم سړی میدان ته روزي اثر خوري نه ژوندی پاتې کیږي.
خوست والی جنرال محمد کټوازی وویل که خاورې غږ کولای شوی نو ویرې به یو چې شهیدان نور بس دي.
که خاورې غږ لرلی، خولۍ لرلی، دا ویل چې به شهیدان نور بس. زه بیا هم په ټولو باندې غږ کوم چې راځئ سره کینو، د ورور غوندې، د هموطن غوندې، د افغان غوندې، په یو ټغر سره کینو چې څو سوله راشي. یو متل دی، کله چې تر خولی د توپک شپلی مخکې وه نو هغې وطن کې سوله نه راځي. موږ تاسې فکر لرو، عقل لرو، مسلمان یو، افغانان یو، کینو خلو مخکې کړو، زه به مخکې توپک شپلی شاته کړم خپل سولې ته.
د ارګ څخه د دې پیښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشری ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 20 کاله عمر لاره د خوست د ګربز د وړو کلی اوسیدونکی وو او 2 کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ایزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی وو. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
هدفي وژنې څه دي او په افغانستان کې ولې زیاتې شوي؟ دغه پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې صالح محمد صالح په ډنمارک کې لمیشت لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال څخه کړې ده.
هدفي وژنې یا زنځیري قتلونه د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې هم خپلې مشخصې مخې د نظر وړ کسانو د منځوړلو کې تعقیب کړلی شي او هم د وحشت فضا حاکم کړلی شي تر څو خپلو سیاسي غوښتنو د منلو لپاره مقابل لوری وهڅوي. نو په افغانستان کې چې څلوېښت کلونه جنګونو په لړ کې دا روسي جګړه تر ټولو ډولونه ډېره اوږده او پیچلې جګړه ده او له بلې خوا د جګړو دواړه لوري سیاسي پختګي ته رسېدلي دي. هر لوری د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له هر ممکنه لارې څخه کار اخلي. همدغه هدفي وژنې هم یو له همدغو قتلونو څخه شمېرل شوي. څو د تیرو تاریخ پیښو په نظر کې نیولو سره ولسونه هم ورته فکر کوي. طالبانو د هر ډول تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د دوی له لوري کېدلی، که څه هم ډېر بېګناه ملکي قتلونه هم ورسره مل وو، ولې اوس د دې قتلونو مسؤلیت دوی نه دی اخیستی. او له بل لوري چې ورته ګورو، په حکومت کې هم داسې کړۍ شتون لري چې د سولې له راتګ او د طالبانو د سیاسي مشارکت په حکومت کې ورته د منلو نه دي. دوی دي چې د طالبانو د بدنامي او له بلې خوا په حکومت باندې فشار راوړل د موقت ادارې لپاره د منلو دپاره دا کارونه کوي.
وسلوال طالبان وایي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې پروسه غواړي زیانمنه کړي. حکومت هم د هدفي وژنو عاملان د سولې دښمنان ګڼي. دا حمله کوونکي څنګه مهارېدلی سي یا د دغو حملو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
معمولا کدی دولت له طرفه شخوي دغه او کدی بر جانب مقابل لوري شخ له طرفه شخوي دا د ډیرو پټو مخصوصو کلو له خوا شخ په عمل کیږي. د استخباراتي ادارې هغه ډیر مرموز شکل قتلونه له پامدغه لري کې عمل کیږي چې د دوه قتلو د کشپغولو او د غوي د مخنیوي لار تنه تنه دي. یو مملکت هغه امنیتی ادارې په غاړه اخیستل شي، کله چې خپل دوی کې وسره همغږي شي، حمله شي، نو په صورت کې د دغه شي قتلونو مخنیوی ډېره مشکله ده. که موږ وایو چې حکومت ولې داسې هدفي وژنو مخه نه نیسي، داسې نه ده، بلکې موږ وایو چې حکومت باید پوهی دروي، د مخنیوي خبره نه ده.
لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال و چې د هدفي وژنو پر څرنګوالي او زیاتوالي غږېده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وسام رازو د افغانستان د ټولنې یوې بلې عمده ستونزې ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور په خبرولو سره اعلان کړی چې 13.4 میلیونه افغانان بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. د اکثره د هغو کورنیو غړي دي چې د جګړو او نورو ستونزو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. په دغه راپور کې راغلي چې له 5 کلونو ښکته په 2 ماشومانو کې یو یې له خوارځواکۍ کړیږي. د یاد راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ دویم هیواد دی چې اوسیدونکو یې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبي پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د ژمي په دریو میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شوو ته خوراکي توکي ویشلي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د هرات په حوزوی روختون کې د خورځواکو ماشومانو د درملنې مرکز دغه ماشومان د ناسم خوراک له امله دلته د روختون په کټ پراته دي. عبدالقیم چې د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی د دې ماشوم پلار دی. نوموړی وایي د ماشوم د پیدایښت په ورځ یې مور مړه سوه. د مور د شیدو د نشتوالي او د بېوزلۍ له امله د ماشوم ناروغ سو.
دلته راوړی دغه هسپتال ته دغه نه سوی د غزې ته مې راوړی دی. نو دلته پروت دی، دا درې شپې کېږدلی پروت دی. بالا ګرسره وضعیت خراب دی، بالا نه پوهېږو چې موږ څه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو دو ماشومانو یو له خورځواکۍ کړیږي. د بېوزلۍ او سالمو خوراکي موادو ته محدود لاسرسی په افغانستان کې په خورځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا شمېرې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتې سوي دي. د کورونا وایروس اقتصادي اغیز د اړمنو افغانانو کچه 2 برابره کړي او افغانستان د نړۍ د دوه هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې روغتیایي سیستم او صحي خوراکي توکو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په درې میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شویو ته خوراکي توکي ویشلی سي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته همچنان نزدیک به 10 میلیون نفر
تیر کال 10 میلیونو کسانو بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا درلوده. روان کال د کورونا ویروس د خپراوي له امله دا شمېر زیات سوی. دا شمېر رښتیا هم د اندېښنې وړ دی. طبیعي او غیر طبیعي پیښې لکه کورنۍ جګړې لامل دي، خو موږ یوازې توانېدلې چې روان کال له 1 میلیون کسانو سره مرستې وکړو.
منتظر شدنشان سره حوادث او احتمال بشر شدنشان میره.
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 122 مرستندوی سازمانونه فعالیت لري چې د افغان حکومت په همکارۍ په کلنی ډول 15.1 میلیونه افغانانو ته د مرستو رسولو وړتیاوي لري. په تیرو 20 کلونو کې د بیلابیلو مرستندویو بنسټونو د مرستو سره سره بیا هم د لرو پرتو سیمو خلکو په ژوند کې چندانې بدلون نه دی راغلی. بېوزلي، بیکاري، سالم خوراکي سیستم ته نه لاسرسی هغه څه دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس برا شو دیته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقاله خبرې کړې دي. طالبان غنی د سولې پر وړاندې خند غنی ایرو ایشیاروی خبرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روان بهیر ته کتنه کړې او لیکلې دي. طالبانو د شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې د افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ چې د ولسمشری د دورې تر اخره به په قدرت کې پاتې شي د سولې روانو خبرو ته زیان رسوي. طالبانو دغه خبرداري په هغه ورځ ورکړې چې د دې ډلې استازیو د قطر په پلازمینه دوحه کې د غنی د دولت له استازیو سره د خبرو نوې پړاو پیل کړ. د جګړې د دواړو لورو لخوا د دغو خبرو له پیلېدا سره پر رسنیو کې داسې ګنګوسي راپورته شوې چې ښایي غنی قدرت او موقت حکومت ته وسپاري چې د سولې پروسه وڅاري. خو د ایرو ایشیا په لیکنه افغان ولسمشر روان اونۍ په ښکاره له دغې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. یو ځل بیا یې خپلې ژمنې تازه کړې چې دای له قانوني پلوه ځان مکلف بولي چې قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې دا ولسمشري د ده نه ده، دا څوکۍ د افغانستان په ملت پورې تړلې ده. غنی وروسته له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خبره شوه هم پر خپلې دې خبرې بیا تاکید وکړ او وی ویل د دې اصلي هدف دا دی چې د خلکو د ارادې سره سم قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. خو طالبانو په یوه تبصره کې ویلي چې په قدرت کې پر پاتې کېدو د غنی ټینګار به په افغانستان کې د روانې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو له لارې په سوله ییز ډول د یوې حل لارې د موندلو ور وتړي. د افغان خزو د تیرو کلونو لاستراوړنې باید خوندې شي. دا هغه موضوع و چې د افغان میرمنو مخکخه ملاتړو د اټلانټیک شورا د تیرې پنځشنبه د ورځې په غونډه کې پر ټینګار وکړ. دا غونډه په افغانستان کې د خزو لاستراوړنې د افغان خزو لپاره د اقتصادي فرصتونو ملاتړ د سولې او امنیت یو عمده عامل ګڼل کیږي تر سرلیک لاندې جوړ شوې و. په دې اړه د اټلانټیک شورا په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لولو چې د دغه غونډې برخوالو په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د ښځو پر لاسته‌راوړنو د سولې او امنیت په چارو کې د ښځو د پراخ رول پر اهمیت او د افغان ښځو د ځواکمنتیا په برخه کې د امریکایي لوبغاړو د رول په اړه خبرې وکړې. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د سیاسي اختلافونو په دوام د اپوزیسیون مشر د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو تازه ژمنه رد کړه. لوکاشینکو ویلي تیار دی د روان میلادي کال تر پایه نوې اساسي قانون ترتیب کړي، خو د اپوزیسیون مشر سویتلانا سیخانوفسکایا پرونو ویل لوکاشینکو د ولس د تیر ایستلو پروژې ته دوام ورکړي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سیخانوفسکایا پرون د الکساندر لوکاشینکو تازه وړاندیز رد کړ. لوکاشینکو ژمنه کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مساوده ترتیب او ټول پښتني ته به وړاندې کړي. خو سیخانوفسکایا پرون په ټلګرام کې ولیکل په بیلاروس کې یوازې یو نوی اساسي قانون تصویب دی چې هغه د خلکو اساسي قانون دی. د هغه په خبره د خلک دي چې د دې قانون مسوده به لیکي او ور باندې به بحث کوي. د اپوزیسیون مشر لوکاشینکو ته په اشاره ویلي هغه سړی چې د بیلاروس له وګړو بیریږي د هیواد له عمده قوانینو سره کوم سروکار نه لري. بیرمن سیخانوفسکایا ویلي لوکاشینکو خپل تیرستون کې پروژې ته دوام ورکړي او هڅه کوي زیات وخت ګوتو ته ورسي، خو د هغې په ټکو نور د بیلاروس وګړي ورباندې باور نه کوي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړه، په بیلاروس کې له هغې راهیسې مظاهرې روانې دي. دا د هغه شپږمه دوره ده. دغه مظاهرې د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا شدید ځپل سوي او پر مهال یې تر 150 ډیر کسان د پولیسو لخوا توقیف سوي، ورسره پر رسنیو او عامه غونډو محدودیتونه لګول سوي دي. د اپوزیسیون د مشر په وینا اپوزیسیون مخکې هم ویلي چې الکساندر لوکاشینکو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د خپلې کاري دورې د دوام لپاره د هغه قانوني هڅې نه مني. میرمن سیخانوفسکایا ټینګار وکړ چې د 2021 نه د کال تر پایه دی تازه ټاکنې او د اساسي قانون لپاره ټول پښتنه له لوکاشینکو پرته ترسره سي. د هغې په وینا دفتر به یې ډیر ژر د نوي اساسي قانون مساوده د بحث لپاره وړاندې کړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې الکساندر لوکاشینکو د نوي اساسي قانون د مساوده د ترتیب لپاره خپله ژمنه تکرار کړه. د هغه دا نظریه مخکې هم د اپوزیسیون لخوا رد سوې او د وخت تر لاسه کولو هڅه ګڼل سوې ده. زورواکي الکساندر لوکاشینکو د اورتودوکس عیسویانو د نوي کال په مناسبت چې را روانه پنځشنبه پیلېږي، د روسیې له دولتي ټلویزیونه په مرکه کې یو ور بیا په بیلاروس کې د بدلونونو خبره وکړه، خو ویې نه ویل چې څه ډول بدلونونه غواړي. لوکاشینکو وویل د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مساوده ترتیب سي او بیا به د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې پریکړه کیږي چې آیا بیلاروس دې نوی اساسي قانون ولري او کنه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو پر یوټیوب سربیره زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com. که چیرته فیسبوک کاروئ زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. پته ده facebook.com/azadiar. وړاندې د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لاټې پروګرام. خو اوس د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. د سهار 8:30 بجې دي، پام وکړئ.